په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال ریډیو پر خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلام نوایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه به انیسا اجمل باندې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ملګرو ملتونو مشر له پاکستان سره د مرستو لپاره په نړیوالو ادارو غږ کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کابل کې پرون په 14 کې 3 تنه زخمیان شوي او د اوکراین پوز ادا کړی چې د خارکیف په بلاکلیا ښار یې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش په نړیوالو غږ کړی چې له پاکستان سره د مرستې وکړي. نوموړي پرون له وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته ولاړو. هلته یې متاثرینو ته د امداد ډاډ ورکړی دی. ګیوتریش په لړکانه کې سیلاب ځپلو ته د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پر مخ تللو هیوادونو خراب کړی دی، خو ځکه چې د هغې صنعتونه په فضا کې زهرجن ګیسونه پرېږدي خو تاوان یې د پاکستان غوندې هیواد ته رسیږي.
Because the planet is getting warmer.
دغه خچنوالی د تودوخي کچا نور هم لوړه کړی ده. په نتیجه کې ایمانو ویلیکيږي او نور سیلابونه راځي. او دا دي اوس موږ په پاکستان کې د ویجاړون کې سیلابونه وینو. پاکستان د چاپیریال د خرابې ذمہوار نه دي، خو د نورو د عمل لکبل د ستونزو سره مخ دي. ځکه زه په هغه هوادونو غو کوم چې د چاپیریال د خرابې ذمہوار دي چې د پاکستان سره په لوی کچا مرستې وکړي.
ګیوتریش زیاته کړې چې پاکستان د سیلابونو له وجې 1.5 ارب ډالرو مرستو ته ضرورت لري. په ډیرا اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي زده کوونکو د زیاتو فیسونو او په هاسټلو کې د سهولتونو د نشټوالي خلاف مظاهره کړې او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو د یوې اتحادیې متحده طلبه محاز مشر نعمت وزیر پرون د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې انتظامیه ترې د هاسټل د بجلی د خرڅ لپاره 15,000 روپۍ غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. زده کوونکي زیاتوي چې انتظامیه غوښتنې نه مني او چې څوک احتجاج کوي نو له پوهنتونه وستل کیږي او د انتظامیه په وینا باندې پولیس تشدد کوي. بلخو سمیدا تورونه رد کړی دی او وایي چې ټولې فیصلې تر قانون لاندې کړی دي. له جنوبي وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ علي وزیر د ناروغي کېدو له وجې د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل شوی دی. د روغتون مشر شاهد رسول پرون مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر ته د معدې او د غسې ځینې نور تکلیفونه دي. علي وزیر له دې وړاندې د جولای په 14 هم په روغتون کې بستر کړل شوی و، خو نوموړي تور پورې کړی و چې په اسپتال کې په دوه وارې د حملې هڅه شوې ده. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر راهیسې د کراچۍ په زندان کې د په نوموړي د ریاست خلاف د وینا کولو او د خلکو راپارولو تورونه پورې شوي خو ایردبی. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د مبارزې وزارت وایي چې په 21 ولایتونو کې درسته او سیلابونو لکبل د مړو شمیره یو سلسلور نوي ته رسیدلې ده. د وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون درسته او ځاني او مالی زیانونو د اندازې په اړه مشال لیډیو ته ویل چې سیلابونو تر 9,000 اجري بزیاته کرنی سیسمکا متاثره کړې ده. د یو بل خبر لمخې د کابل د امنیا کمانډانې چارواکو ویلي چې د سپتمبر په 10 ماښام په کابل کې په 14 کې 3 ملکیان شبل شوي دي. د دې کمانډانې بیان خالد صدران مشال ریډیو ته ویل چې 14 په 13 حوزه کې په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له وجې شوي ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د اوکراین پوز د خارکیف په بلاکلیا ښار د بشپړ کنټرول تر څنګ د سنو نورو لویو پرمختګونو ادا کړی ده. دوی د عیداد روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې تر عملیاتو پیلولو وروسته کړی. پوز د ستمبر په 10 په ټیلیګرام ویلي چې په بلاکلیا کې د اوکراین بیرغ لګولی او سرتیری کوپیانس ته داخل شوي دي. په عین حال کې د اوکراین ځواکونه د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای کړل شوي او د لیمان ښار بهر جګړه روانه ده. د اوکراین پوز د اعلانونه په داسې وخت کې کړي چې د روس دفاع وزارت په اوکراین تر یرغل وروسته په لومړي ځل له دوو سیمو څخه د خپلو پوځیانو د وستلو اعلان وکړ. او د ایشیا کپ کرکټ سیالي او فائنل لوبه نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې به دا میچ د پیښور په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د ستمبر په 9 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ هم میچ شوی و چې سریلانکا په 500 وکټو سره له پاکستانه وګټو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش پرون د پاکستان له وزیر اعظم سره په ګډه د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته په سفر کې له غزمنو خلکو سره د مرستو ډاډ وخود. د چاري اوشندون کې وایي نړیوال به ښایي مرستې وکړي خو پاکستان هم باید خپلې ذمواری وپیژني.
جنگلات والی شوی د دې سټینو په غاړه باندې هلته څنګه آبادی وشوه.
نن پر امریکا د یو لسم سپتمبر د ترهګر بریدونو یویش کال پوره شول. تر هغه پیښې وروسته تر دې دمه افغانستان او پاکستان هم آرامه پاتې نه شول. د چارو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د تیرو کلونو د جګړې اغیزې به تر ډیره محسوس شي. او ټاکل شوی نن په دوبای کې د آسیا کرکټ کپ پایلو به د پاکستان او سریلنکا ترمنځ وشي. د پاکستان ټیم یو لوبغاړی هیله مند چې دوی به خلوب وکړي. اولنی موضوع ترازو په داسې حال کې چې پاکستان کې وروستیو بارانونو سیلابونو له لاسه د وژل شوو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی او ډیری سیمو ته اوس هم ویل کېږي چې مرستې نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د نړۍ په هیوادونو له پاکستان سره د مرستو غږ کړی دی. انټونیو ګوتیرش پرون له وزیر اعظم شهباز شریف سره د سند او بلوچستان ځینو سیمو ته لاړ او هلته یې له سیلاب ځپلو سره د خپلو مرستو هوډ څرګند کړ. بلخوا د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سیلاب ځپلو لپاره د 40 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش په نړیوالو غږ کړی دی چې د پاکستان سره د مرستو لپاره روان دي، شي ځکه چې پاکستان دغه هیوادونو څخه دی چې د ماحولیاتي بدلون ذمہوار نه دی، خو بیا هم د سیلابونو او بارانونو له کبله د ډیرو ځاني او مالي تاوانونو سره مخ شوی دی. نوموړي پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته ولاړ او هلته د خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په لاړکانه کې سیلاب ځپلو ته د وینا پر مهال انټونیو ګوتریش وویل چې چاپیریال پر مختللو هیوادونو خراب کړی دی ځکه چې د هغوی صنعتونه په فضا کې زهرجن ګیسونه پرېږدي، خو تاوان یې د پاکستان غوندې هیوادونو ته رسیدلی دی. نوموړي نور وویل
Because the planet is getting warmer.
دغه خچنوالی د تودوخې کچه نور هم لوړه کړې ده. په نتیجه کې ایمانونه ویلې کېږي او نور سیلابونه راځي او دا دی اوس موږ په پاکستان کې دا ویجاړونکي سیلابونه وینو. پاکستان د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار نه دی، خو د نورو د عمل له کبله د ستونزو سره مخ دی. ځکه زه په هغه هیوادونو غږ کوم چې د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار دي چې د پاکستان سره په لویه کچه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان دا مهال د لویو ماحولیاتي بدلونونو سره مخ دی او د بارانونو د بې ترتیبه کېدو او په غرونو د ایمالونو ویلې کېدو له کبله د سیلابونو شدت لا ډېر شوی دی. په پېښور کې د چاپیریال د ساتنې د شبکې مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خبره په خپل ځای سمه ده، خو د پاکستان حکومت خپله هم د چاپیریال د ساتنې قوانین په سمه توګه نه دي عملي کړي.
یو ان خبره ټیک ده چې موږ دومره نه دی کنټریبیوشن کړي، او موږ خپل تباہی کنټریبیوشن هم کړی. بیا ډیفارسټیشن ځنګلات والی شوی، پخوانی ځنګلات شوی دي. زموږ حکومتي سطح باندې دومره لا انفورسمنټ نشته. د دې سیندونو په غاړه باندې هلته څنګه آبادی وشوه، ولې وشوه، څنګه وکړه، په دا هغې مخکې نو نه دی شوی.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د ستر سکتر په ملګرتیا سیلاب ځپلو ته د خپلو مرستو ډاډ ورکړی او د چاپیریال د ساتنې هوډ څرګند کړی دی. نوموړي په لاړکانه کې سیلاب ځپلو سره په خبرو کې زیاته کړه
دوی ستاسو د حال معلومولو او ستاسو د غم شریکولو لپاره راغلي دي. زموږ ټولو سره د خپل ډېری خواخوږی څرګندونه کړې ده، ځکه چې په ټول هیواد کې او سند صوبه کې د 1400 ډیرو خلکو ژوند بایللی دی. په زرګونو کسان زخمیان شوي دي او د ټولو نه ډېر تاوان دلته په سند صوبه کې اوړېدلی دی او فصلونه خراب شوي دي.
اور سندھ کے اندر سب سے زیادہ تباہی یہاں ہوئی ہے.
دا قدرتی افتونو د نظم قامی ادارے پخپل رستی راپور کې ویلی چې په پاکستان کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شوش میرا دیار لسوا شپږ نوی ته پورته شوه او د زخمیانو شمیرا لدول سوا اوړیدل ده. د ادارې د شمیرو تر مخه سیلابونو شپږ زرا پنځه سوا نه اویا کیلومتره سړکونه دو سوا شپږ سلویخت پلونه او یو سل درې اویا دکانونه لاهو کړی دي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو ته د سفر نه وروسته نیویارک ته ستون شوی دی, چرته چې بعد د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي.
تبصری, شننې, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بیا هم د سیلاب او د هغې د تباه کارۍ موضوع پر اسماعیل خان کې سیلاب ځپلي افغان کډوال وایي په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کډوالو مشال اډو ته ویلي سیلابونو شاوخوا سل د دوی سل کورنۍ اغېزمنې کړي چې دا مهال د سرپناه او خوراک بندوبست نه لري. دوی زیاته کړې له ځایي انتظامیه د مرستې غوښتنه کوي. ضلعي انتظامیه بیا وایي ټولو سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی. دی خلک او د افغان کډوالو سره مرستې بعد لزابطي سره سم د افغان کمشنریټ په هدایتو کیږي. تفصیل د ملیه امیرزاده په دې رپورت کې.
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ غیزمنې کړي او کورونه لاهو شول چې اوس بیا یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر نهمه مشال ریډیو تول په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ډنګ شوې دي او مرستو ته اړتیا لري, خو حکومت ورسره په مهاجر کارډونو خودلو کومک نه کوي.
دا ډیر اسماعیل خان پوشپول دا تقریبا په سو کورونه زیات افغان مهاجرین دي, مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی, خالي سرونه بچ کړي دي, نو هیڅ شایم پاتې نه دي. ټول کورونه داسې یو شان ته پراته دي, حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال, یو کیلو غوړي, دا شیان موږ سره سیږي. نور د موږ لالا چې لالا یو طریقه نشته, بس خالي سرونه مې سپلی دي روډ ته.
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف آف رجسٹریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس اوسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د پاسپورټونو, د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوي پیدا شي. د یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال لوسی چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. په ډیر اسماعیل خان کې میشت سیلاب ځپلي کډوال وای له شاوخوا سلورو لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه تباه کړل. یوې کډوالې سنگینې بیبی مشال ریډیو ته وویل له بچو سره تر ونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو, خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري, خو څوک یې غم نه خوري.
موږ په داسې حالات کې یو چې یوه ونه د تر ونه لاندې ناست یو, بس ډېر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت, خوراک او چای ته ضرورت, پیسو ته ضرورت. شاوخوا خلک وتلي دي, دالې په روډو کې پراته دي, دوکانو کې پراته دي. ښځو ته د خیمو ضرورت ته مثال چې دومره سوری جوړ کړي, قسم د کدې اعتبار کې جراسه وي ګوره. ډېر څلوېښت کاله بکی زمو پیدایش تل تاسو وایده ستا دانی ته خطر خارس ما باندې خپل داس خارس لګیدل د شټول لاسونو مې وک خرابې. ډاکټر راغله او بیا د کم کم ګولې سره ور کړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې سلور لکا یو وشتر افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د ادارې مرستیالي مشر کلی کلمنس د سپتمبر په سلورمه په ټوئیټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخو د ډیر اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل چې لکډوالو سره مرستې کړي دي. د البته دا خبره ناسمه بولی چې ګواکې په مهاجر کارډونو یې لکډوالو سره لمرستو انکار کړي.
د افغان ریفیوجی د پرایم ریسپانسیبلټی دلته زموږ یو وی ډیسټریکټ اډمنستریټر هغه یې ډایرکټ سیفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنت ټول د هغه کار. خو هغه چې کله داسې فیل کی چې موږ نه کومه اسیسټنس پکار دی, هغه ته نو هغه بیا موږ ټول کی نو هغه اسیسټنس بیا موږ ایکسټند کوو, هغه کم کوآپریشن ای سپورټ یو. باوجود دې چې دا ټول ایس او پی دا کم چې لیګل پروسیجر دی, خو زموږ نوټیس کې نالج کې چې چرته راغلی راغلی دی منګه دا خیال نه کړه دا فلډ فون د سچویشن کې باز مونږ رور یا خور یو تکلیف کیو مونږ به دا تاسو کو چې ته پاکستانی کته افغانی لکه مونږ دا کتلې دي صرف چې انسان دی او تکلیف کې دی چې مونږ ولا سکول شو مونږ کړی دي زمان نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوم دي سامان سره راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دي سټانډز وغیرہ هم شوی دي او بیا هم کته تاسو دا وایي زه به فردر ویریفای کوم
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټی کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او ویل چې لکډوالو سره مرسته د ضابطه او قانون لمخ کې د افغان کمشنریټ ضلع مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته سن دی ویلې الته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلع مشر دفتر پر فیسبوک د ویزایی رسنه د اگست 1 نیټه خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوی چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره لیدلې دي په هغه خبر کې راغلی چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوی چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو له مخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 3 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1,291 کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پختونخوا دي په ډیر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامی په حواله ویل چې هلته سیلابونو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2,113 15,315 او 15,255 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پونتون زده کوونکو په فیسونو کې د اضافه د دوی لپاره د ضروري اسانتیاو د نشتوالي او د هاسټلونو په انتظام کې د وروستیو بدلونو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې ده دوی د متحده طلبه محاذ تر سوري لاندې په مظاهره کې تور پورې کړی چې هاسټلونو ته نه پرېښول کیږي او دا چې پولیسو پرې د انتظامیې په غوښتنه تشدد کړی دی بلخوا د پوهنتون ویاند پر زده کوونکو د تشدد تورونه ردوي او وایي چې د هاسټلونو د نظام ښه کولو هڅې کوي خو په خبره یې چې ځینې زده کوونکي د دوی کارونو ته سیاسي رنګ ورکوي او تخریبوي نور معلومات د شاهین بنیری په دې رپورټ کې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي
دا د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون زده کوونکو دي چې د پوهنتون د انتظامی پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړي او غوښتنه کوي چې باید د پوهنتون وایس چانسلر له خپلې چوکۍ لرې کړل شي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د متحده طلبه محاذ یو مشر نعمت وزیر وویل چې زده کوونکي په فیسونو کې د اضافه او په هاسټلونو کې د اسانتیاو د نشتوالي له کبله په احتجاجونو مجبور شوي دي نوموړي د خپل غوښتنو پاړه نور ویل چې انتظامیه ترې د هاسټل د بجلی د خرڅ لپاره 15,000 روپۍ غواړي چې دوی یې نشي ورکولې
چا لاس کې مستر ده پداسې د هاسټل ولا اډمیشنونه کینسل کړی دي او بل خبره دغه دا چې کومه الای د هیلث اند ساينس ډیپارټمنټ چې ټیم دی هغه د ایچ سی نه رجستر شوی نه دی په ګومل یونیورسيټي کې چې موږ سټډنټان دی هاسټل ته نه پرې دی وای شافر دا کړ استخار چې کوم دی هاسټل ته نه پرې دی اوس ورته وای 15000 روپے ایکسټرا ورته جاته کړی دی چې تا اور میاست مخ ته ها او دا 15000 روپے جاته تر دا پیسې ته جمع کوي ساي نو هغه سټډنټان نن سبا سره لږدګان علاقې دی غریب فالتي غریب علاقې سره دی هغه به برداشت کولای نه شي نو هاسټل ته پرې دی نه نو اوس الله درځي چې تر روان دي چې روزونه په دې بنیاد باندې د مول احتجاجونه روان دي
زدکونکو زیاتوی چې تنظیمي غوښتنې نه منی او چې څوک احتجاج کوي نو له پوهنتون وستل کیږي او د تنظیمي په وینا ور باندې پولیس تشدد کوي بلخوا تنظیمي دغه تورن رد کړی دی او وایي ټول فیصله د قانون سره سمې کړی دی د پوهنتون ویان راجا لمزيب وایي چې په احتجاجونو کې هغه خلک ککړ دي چې په پوهنتون کې داخل نه دي او غواړي چې تنظیمي معاملو لا سیاسي رنگ ورکړي نو موري زیاته کړه
باقی لاٹھی چارج ان پر نہیں ہوا په دوی هیڅ لاټي چارج نه دی شوی، باقی فیسونه خو په کمیدو دي. دویمه خبره دا د دوی په هاسټل کې د بجلی ستونزه، نو انتظامی ویل چې دوی به په هر هاسټل کې د بجلی یو میټر لګوي او ټول به په شریکه خرڅ ورکوي. بجلی زه کاروم نو هم زه به بل ورکوم. یو طالب علم هیټر کاروي، بل ایر کنډیشن او بل کولر، او بل یو غریب طالب علم دی چې دا کار نه کوي خو خرڅ به پرې هم هغه عمر راځي. نو لدې کبله مونږ بدلونونه کړي دي او اوس به د ټولو لپاره یو شان قانون وي. بلخوا متحده طلبه محاذ وایي چې دوی به د خپلو حقونو لپاره مبارزې له دوام ورکي او کو غوښتنه نه منل کیږي نو په پیښور کې به د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
هرون کونن پر امریکا د 10 سپتمبر د تفګر بدون 21 کال پور کیږي. په دې موده کې په افغانستان او پاکستان کې هم د تفګر او نام نه غنې پیښه وشوې، خو لا هم په دې سیمه کې امن نه دی پر ځای شوی. 13 سپتمبر میاش بیا پر افغانستان د طالبانو د واک یو کال پوره شو. بلخوا د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو او ځینو نورو سیمو کې پر امنیتي سرتیرو پوځیانو وسلوال بدونه شوي دي. له هغو څخه د ځینو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په همدې حال کې د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي پر پیښو او په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښولې دي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګرو بریدونو د قربانیانو یو وشتم تلین په داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک یو کال پوره شو او د پاکستان په قبایلي ضلعو او نورو سیمو کې امنیتي صورتحال له خطر سره مخامخ دی. او په دې وروستیو کې د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په سوات، دیر او بونیر ضلعو کې د هدفي وژنو او نامنې خلاف خلکو احتجاجونه وکړل. د دفاعي چارو په بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو دوای په دې سیمه کې په تیرو کلونو کې د امن لپاره هغه سي عملی کارونه تر سره نشول څنګه باید شوي وي.
د ترګړی خلاف جنگ کې د لیکن دا چې جنگ چې کی داغي افسرات او لکثیر چې وس یوکرين کې جنگ کې داغي افسرات په یورپ باندې پریږي او نور دنیا ته هم پریږي. هغه که د فراټ کمې دي، هغه د توانای کمې دي، او تاسو یې زده دي چې دنیا یې په ټول کې په لوچه تقسیم کړي ده. دا چې د تم چې دا جنگ نو خل کالا ډېر او دندای سره او ډېر خل خرابې سره او ډیر مرګ جوبلې سره او چې دی ضروري خبره چې دا غي اثرار په نو کال کې یا دو کال کې زایل کېدل یا هغه خلک به هغه عام ژوندۍ ته په اني چې کوم عمومي ژوندۍ هغه ته واپس راځي او مشکل کار دی.
په روان کال کې په وزیرستان، سواد، دیر، پېښور، هرنایي، باجوړ او مومندو کې خلکو د وسلوالو د بیا فعالیتو د نام نه د پېښو خلاف احتجاجي پرلتونه مظاهره ترسره کړي. په وزیرستان کې د عمل لپاره د احتجاجونو یو مشر ډاکټر ګلالم بشال ریډیو ته وایي خلک غواړي چې حکومت او ریاستي ادارې د ورته د امن ډاډ ورکړي.
لکه څنګه چې په لاهور، پنډي، اسلام آباد په خاور کې دا امن راوستلای، د امن مشته دا سره والا د ریاست پاکستان چې کوم آئین قانون دا غلاندې ځکه چې دا علاقې مخ کې په فاټا کې اوس فاټا نه د تاسو مرجر کړي د تاسو ورته چې پړبا امن در سره والو.
دا په داسې حال کې دا چې د بحرانونو په اړه نړیوالې آی سی جی د سپتمبر په 15 په خپل یو ریپورت کې په پاکستان کې د فرقه ییزو شخړو د رامنځته کېدو خبرداري هم ورکړي. په دغه ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د سنی دیوبندی ډلې سپاهي صحابه، پاکستان او لشکري جنگوي په ګڼو ترهګرو پرتونو کې ښکېله پاتې شوي، خو په دې وروستیو کې هلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او د خراسان څنګ هم د هغو ځینو پرتونو سیمواري منلي چې زیاتره قربانیان یې شیعه ګان وو. بلخوا بریګیډیر سید نذیر وایي په پاکستان کې د فرقیزو اختلافاتو امکان شته.
څو پوری چې د پاکستان تعلق دی نو موږ دا وینو چې په ریاست په سطح باندې په دې خلاف او بل بهکلی هم کیږي او پرګرامات هم کیږي، لیکن زمونږ چې کوم مذهبي ګوندونه دي او کاغذ سیاسي دي که دا هغه په نورو نومونو باندې دي، نو دا ولې ضروري خبره ده چې داسې سوچ چې کوم دی یا عرب ملکونو طرف ته یا ایران طرف ته او په هغې کې دی تقسیم
په اسلام آباد کې د سیمې د چارو پو او د ریډیو پاکستان پخوانی مشر عبدالهادي مایار مشال ریډیو ته وایي، په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې د ګڼو هغو بریدونو ذمواري منلې چې په کې شیا ټولنه په نښه شوې او دغه ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو وسلوالو بریدونو ذمواري منلې ده.
په افغانستان کې حالات ښه شوي دي، نه چې کوم دنو په پاکستان کې حالات ښه شوي دي، ایون عراق کې دا موږ وکتل چې د مقتدا صدر ملیشه چې کوم دینو د حکومت خلاف تیر هفته یې دغه وکړو، نن ملته کې حالات هم هغه شان چې دي په افغانستان کې. دای ته سعودي دل تیر هفته کې کوم دینو په روسي سفارت باندې هلته کې چې کوم دینو ترورست بریدو شو، په پاکستان کې د 25 ستمبر باندې چې کوم دینو په وزیرستان کې څلور فوجي یو افسر او څلور ځوانان چې کوم دي هغه مړه شو. سوات ته په هغه مخ کې باقاعده راغلي وو طالبان، بیا یې چې کوم دینو کاروایم کړی وو. داسې دي چې دا وخت کې دا نه شي ویلي چې کوم دینو چې پاکستان سیکیورټي ادارې چې کوم دینو هغې په قرار نه دي، نو کار که هر څومره شوي وو خو کار لکه په هغې دغه باندې نه و شوی چې یعنې هغه دغه سم کړی وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا په قبالي او جنوبي ضلعو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو بریدونه هم زیات شوي دي. د سپتمبر پر 9 هم په ټانک ضلعه کې پر یو ځایي تحصیل چیرمین په وسلوال برید کې څلور پولیس وژل شول. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو سو پړاونه ترسره شول. روانه میاشت د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل چې د سپتمبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 15 پوځیان او څلور مشکوک وسلوال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرستر محمد علي سیف وایي، حکومت او ریاستي ادارې ځکه د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي چې په سیمه کې امن راشي.
چې مذاکرات کامیاب شي، معاهده وشي، نو په هغه معاهده کې به دا ټول شرایط دي چې کاري واپس راځي، څنګه به راځي، په کومه طریقه به راځي، دلته چې د اوسېدلو کومه طریقه ده، آب څنګه کېږي، آب د کومو قواعدو ضوابطو د قانون د لاندې کېږي، د خلکو په خوښه د امن په طریقه چا به د هغې شرایط وي، او چې څوک په هغې شرایطو عمل کولو ته تیاري چې آب راځي. څوک چې وایي چې زه دا شرایط نه منم، نو هغه چې کمزې دی بس هلته دې ژوند کوي.
بلخوا د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي، په پاکستان کې په نږدې وروستیو کلونو کې د مذهبي لږکیو خلاف د مذهب سپکاوي پیښې هم یوه د اندېښنې وړ خبره ده، چې د داسې پیښو زیاتېدل په هغه هیواد کې مذهبي عدم برداشت او د یو بل لپاره زغم نه لرل هم څرګندوي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی فل او دا قام بدی پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه وی او سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي کلاشن کو زناړې تاچولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز بال انیسی اجمل اورو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش په نړیوالو ادارو غږ کړی چې له پاکستان سره د مرستې وکړي. نوموړي پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته ولاړو او هلته یې متاثرینو ته د امداد ډاډ ورکړی دی. په ډیره اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسټي زده کوونکو پرون د زیاتو فیسونو په هاسټلونو کې د سهولتونو د نشتوالي خلاف مظاهره کړې او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو یوې اتحادیې متحده طلبه محاس مشر نعمت وزیر پرون د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې انتظامیه ترې د هاسټل د بجلی د خرڅ لپاره 15,000 روپۍ غواړي چې دوی ته د منلو نه دي. بلخوا انتظامی دا تورونه رد کړي دي. له جنوبی وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ علي وزیر د ناروغه کېدو له وجې د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل شوی دی. د روغتون مشر شاهد رسول پرون مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر ته د معدې او دغه سیزنی نور تکلیفونه دي. د کابل د امنیه کمانډانه چارواکو ویلي چې پرون ماخام په کابل کې په یو چاودنه کې درې ملکیان زخمیان شوي دي. د دې کمانډانه ویان خالد زدران مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه په 13 حوزه کې په یو سایکل کې د خول شوو چاودیدونکو توکو له وجې شوې ده. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. او د اوکراین پوسټ د خارکیف په بلاکلیا خار د بشپړ کنټرول ترڅنګ د سم نور لویو پرمختګونو ادا کړی دا وی دا ادا د رواني میاشتې په لومړي ورځو کې تر عملیاتو پیلولو وروسته کړی. او د ایشیا کپ کرکټ سیالي او فائنل لوبه نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي ټاکل شوی چې د دوبه د کرکټ په میدان کې ودا میچ د پیښور په وخت ماخام 2 بجې پیلېږي.
نمشال ریډیو لن خبرونه په پکتیا کې د جنکو پر مخ تازه پرانستل شو خونځو د دروازو تړل کېدو ګڼ خبرګونونه لپاره ولې د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشرې پر دې تحول خواشینی خولې ده. د غراز د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر غوښتنه کړې چې په کار ده د نړۍ هر وګړی او غورزنګ د افغانانو د حقوقو لپاره اواز پورته کړي. د طالبانو ځینو پلویانو هم له خپلو مشرانو غوښتي چې د نجونو ښوونځیو د تړل کېدو مخه ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. اسمت څاروان معلومات لري.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبه د مرغتي واقعیت ته پکتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خوانزي وته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیاره راتلونکي په ډاګه کوي ځکه یو هیواد هیڅ کله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلملار ټولنې مشر متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیدی کړی دي.
پلرونه نه امید دي ولس نه امید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پرمخت شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی. دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونه مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالی کې د انجونو منځني شوانځي او لیسې بیرته پرانستل شول. خو پرون ګڼو انجونو د دغو شوانځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیرونی یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي چې دا شوانځي د چا په امر فعال شوی دي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنوب لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ خبر کړي. له بل خوا د شزو او نجونو د حقونو فعال نزیفی حقپال ازادي رادیو ته وویل
هیله مې ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل بخپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلی و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوی، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوس مورز ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړی چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال درې میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په اتلسمه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
په خوست کې خبريالان او درسنیو کارکونکو وایي په دې ولایت کې سیمیزي رادیوګانې او هم ټلویزیون چینلونه له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. مخکې له دې چې د 2021 کال د اګست پر 15مه طالبان دویم ځلې وخت د افغانستان وخت ترلاسه کړي، رسنیو ته د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د اعلانونو او ټولنیزو برنامو د خپرېدو په بدل کې پیسې ورکول کېدې چې اوس تر ډېره هغه مالی ملاتړ نه دی پاتې. بلورته د خوست چارواکي وایي له یو شمېر بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې ټولنیزو خپرونو د خپرېدا په بدل کې د رسنیو مالی ملاتړ وشي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلین، کارکوونکي او خبريالان وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په دې ځای کې هم د رسنیو اقتصادي ستونزو د دوی رسنیز فعالیتونه اغیزمن کړي دي. په خوست کې د رسنیو کارکوونکي وایي ځینو خپرنیزو محدودیتونو هم دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نن اف ام راډیو د خبرونو مدیر کریم الله نزیدی مشال راډیو ته ځینې ستونزې یادې کړې.
لیوي خو مالی ستونزې دي چې رسنیو کارکوونکي ننګوي، لبل طرف نه د واکمن حکومت لخوانه محدودیتونه دي پر رسنیو باندې. د مثال په ډول موږ ځینې تفریح پرونه د لاس ور کړی دي، غانو شونه شرولای، همدارنګ په موسیقي باندې بندیز دی، همدارنګ په اعلاناتو کې د خزو غونه او د تور ته نور هغه څه دي چې موږ د محل ډیرو ستونزو سره مخ شوی. بل خبره ده چې د پخوا په پرتله معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی.
د زرغون تلویزیون د خبرونو مدیر محمد دین شاه خیالي په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت او هغو نړیوالو ادارو بنسټونو چې د رسنیو سره هم کوری لري غوښتنه وکړه چې رسنیو ته د خبري دال لپاره د عامه پوهاوی پروژې ورکي.
موږ په افغان دولت باندې ترڅنګ په نړیوالو او داخلي ډونرانو باندې غږ کوو چې د ټول افغانستان په ځنګړي ډول د خوست سیمیز رسنۍ سپورټ کې دوی سره مالی همکاري وکړي، اعلانات ورکړي، پروژې ورکړي، دوی دغه اقتصاد په پښو ودرېږي او فعالیت چې په خوا دوی کول او هغه ټکنۍ نه وي.
سره له دې چې نږدې دوه کاله کېږي خوست له وارداتي برېښنا سره نخلول شوی، خو د رسنیو د اقتصادي ستونزو سره سره هغوی ته د برېښنا په بیه کې کوم تخفیف په پام کې نه دی نیول شوی. د سور پیغام راډیو مرستیال سجاد شوایی:
له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی، هغه که په مالی بخش کې، د اقتصادي بخش کې، یا په د برېښنا په بخشونو کې، یا د کارمندانو ته د معاشاتو د ورکړو په برخه کې دي وګختنه ده چې کیږي د رسنیو سره دي دغه د مالی بخش کې کار وشي او د دې ترڅنګ د اقتصادي بخش یو څه پیاوړی شو. د دې ترڅنګ یو تر ټولو ګټه سونه چې ده هغه د برېښنا نشتون دی چې هر رسنۍ هر رادیو او هر تلویزیون د ځان لپاره په شخصي مصارفو شخصي برېښنا سیستم عیار کړی جوړ.
بل لوري ته په خصوص کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي مني چې د رسنیو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي خو وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خپرونو د خپرېدو په بدل کې د رسنیو مالي ملاتړ وکړي. د خصوص د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د دوی د اقتصاد د ښه کولو لپاره دوی هم باید لاس په کار شي او موږ هم د دوی د کارونو د ښه کولو لپاره ما د ځینو مؤسساتو سره اړیکې هم نیولې دي او ځینو مؤسساتو په دې کې اقدام هم کړی دی. ځینو رسنیو ته پروژې ورکړي دي. نور به هم کوشش کوو دیو نما سره په بار بار ما د دوی په مری خبرې کړي دي ترڅو نور مؤسسات دیو نما له خوا متوجه شي دوی سره کومک وکړي.
په خوست کې دا مهال څوار لسمه ایز رادیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي او د ځینو ولایتونو برخلاف دلته کومه رسنۍ د اقتصادي او یا بلې ستونزې په وجه نه ده تړل شوې.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
په پاکستان کې د لادرګه کسانو د منډل لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي دوی باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرګه کسانو مسله هواره کړی شي. دوی په وینا وزیر اعظم هغه مرواک نه لري لکه چې په آئین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادرکه کسانو مسلې هوارې لپاره په اخلاص کار وکړي. دا لاغه وروسته ده چې وزیر اعظم د سپتمبر پر 9 اسلام آباد های کورټ ته وویل دی به د لادرکه کسانو مسلې د حل لپاره تر خپل وسه کوښښ کوي. نوموړي ویلي په دې اړه وار لمخه د جوړې حکومتي کمیټې د غونډو د هغې د کار څارنه به کوي. خو عدالت ویلي دا د کمیټې نه بلکې د وزیر اعظم ذمهواري ده چې لادرکه کسان پیدا او خوشي کړي. د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په آئین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرکه کسانو د منډلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شو. شهباز شریف عدالت ته وویل دی به په ملک کې د لادرکه کسانو د راخوشي کولو هر ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپل څارنه کوي او عدالت ته به ریپورت وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډې ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا یو په دې منا په دې وعده باندې پوره پریوزي ځکه هم چې په دې پوره پریوتاله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د علي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوځ د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی خو دوی د ملک ټول پریکړې د پوځ په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرکه بلوچستانو د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال رډي ته وویل تر شهباز شریف وړاندې د ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هوار نه کړای سو. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغه به هواروي.
نو د مازه ټیم پاسې دنګ یا خپل ځان خلاصې دنګ د پر های کورټ ته دا بیان ورکړی دي. دام نه دي کړی دي تسلی څه کې وو زه یلا کوم نه زه خبرې کوم انو تا خبرې گئے آگا منی نی منی استا خبر نو با اختیار خلق نو ددو اختیار نستا بزماز خبر دیر دی
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر 9 مشال رادیو ته ویل کتیر وخت ته وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بیواکه پاتې شوی دي، خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوز د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشکر د عمل چې دا د وخت وخت شدت اختیاري، بل طرف ته ریاست د دې لپاره سره کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، سم موثر قانون سازی نشته دی. خو برحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوڅو فعالانو په وینا په ملکي په لسګونو زره کسان له درکه دي. دوی تو پورې کوي چې دا د پاکستان پوز او جاسوسي ادارې ISI له درکه کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
ټاکل شوې د شلوریزه آسیا کرکټ کپ پایلوبه نن د سپتمبر پر 11 د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د پېښور پر وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې وشي. آسیا کرکټ کپ د اگست پر 20 پیل شوی و، پکې شپږ لوبډلو پاکستان، هند، افغانستان، سریلنکا، بنگلادیش او هانګ کانګ برخه واخیسته. د سریلنکا او پاکستان ترمنځ د کیدونکو فائنل میچ په اړه د مشال لډیو خبریال اسرار علم مومند د پاکستانی ټیم له لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د فکر کومه یوه لوبډله زیاته تکړه ده.
پاکستان ټیم چې دی لکه هغه ډېر ښه ټیم دی، ډېر مطلب کمبینیشن پینسرو په سینئر پلیئرانو باندې ډېر ښه ټیم راشي، ډېر ښه کمبینیشن راشي. بالینګ کته سو ګوري کې پاکستان بیټینګ ګوري یو ډېر یو ښه کمبینیشن راشي، دا د ایڈوانټیج پاکستان ډېر زیات دی په دې وجه باندې. کته سو ګوري نو خپل کوم مطلب د انډیا سره ګیم ګوري
عمران صاحب، کته سو ګوري نو د سریلانکا ټیم هم زیاتره ځوانان دی او نوې ټیم دی او ډېر کم بیک یو کو په دې دغه کې سیریز کې. بل خو کبه تاسو ګورئ د پاکستان چې کوم لوبډله د پاره کې محمد رضوان هم زخمی دی، نسیم شاه هم زخمی دی، دغه سي شاداب هم تیر ورځ زخمی شو، نو تاسو نه ګورئ چې دغه پاکستان ته لګ ګران کې دغه لوبه؟
نه بالکل، انجری خو یو خو پلیر انجری چې دا هغه ټیم ته ډیر زیات نقصان پرې باسي، ځکه چې تا یو ټیم ته کمبینیشن باندې راښوې کنه، دا کمبینیشن یو خو پلیر چې هغه انجر چې نو هغه ټیم نه هغه سره ډاون کیږي. نو خیر دا خو دوسی ماینرز انجری دا راتلی شي، مطلب د لانګ ټرم انجری نو ماینر انجری هغه ریکور شي دي. هغه کته سو ګورې نو رضوان هم ګیم کې بل ګیم کوم او کیپینګ کین کیپینګ چې دې چې انجری نو کیپینګ کول دا ډیر نه ممکن خبره ده. نو هغه دا یې ماشاء الله فټ ریکارډ دی او
بابر اعظم هم تیر روز خو لوبیا خو آغاز وکړو، خو بیا هم دغه تنقید کیږي چې بابر اعظم ته پکاره چې فخر زمان رضوان اوپننګ تر وباسي، په خپل اوپننګ ترونه وزي، دغه ته څنګه ګوري؟
تاسو اسې بالکل دا لکه دا خپل باندې دا زموږ اپینین او شیار نو وا وا دا بابر اعظم چې دا ون ډاون شي او دا فخر زمان چې دا ابيليټي چې دا اپینین دی هغه پر سټروکس مطلب لکه نی بال پر هغه یوټیلایز کولای شي نه بال هغه یوټیلایز کولای شي فخر زمان او که تاسو وګورئ د رضوان او د بابر اعظم پارټنرشپ تاسو وګورئ نو هغه په دې ته شي کال وکاله کې لکه ډیر زیات مطلب پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلې دي دا یو کمبینیشن دا یو پارټنرشپ تاسو وګورئ نو هغه شاته ډیر کلاس ورکړلای دی
بل تاسو په خیال باندې پاکستان ټیم ته څه کول پکار دي چې دغه میچ وګټي
پاکستان د چې هغه تاسو وګورئ آلموسټ چې چاوم تاسو ګټلې نو هغه ډیر زیات ایڈوانټیج دي کنه نو چاوم تاسو ګټلې نو پاکستان نه شاو پاکستان بالینګ تاسو وګورئ د بیټینګ دښمن پاکستان بالینګ ډیر زیات سترونګ دی نو هغه اول پکار دي چې بالینګ وکړي ترڅو چې بالینګ وکړي نو پاکستان بیا لاست کې بیک دیوي دیو کې چې بال کنټرول کول ډیر ګران کاری لاست کې بیا تاسو وګورئ نو هغه دیو کې ډیر ټریکټر دي نو هغه بال کنټرول کول په ګریپ کې نیول چې کنه هغه بیا مشکل وي بالران ته
او دوبۍ پچ تاسو غوړی تاسو میچ په دوبۍ پچ باندې ده کنه
دوبۍ پچ کې تاسو ما په کرکټ کې غن مخ کې ډیر زیات difficult to marky pizza to 130 140 na siva score na kedo jat break bowl health spinner was spinner the parade jat paradise is break kai was agal shape change kare was lag mamuli gunta katai wala de record lag pitch kar kare de udai ki batting bhi ki 160 170 180 tab
ha imran se bas akhri pakhtun asas na dar che asia cricket cup che da august pa wishtama shuru shwe wo final match se no changar zawi da series changa wo sho میچونه څنګه
یو تاسو وګورئ کنه نو په دې کې پاکستان انډیا او تاسو وګورئ چې کوم تاسو وګورئ په کوم ټورنمنت نو پاکستان او انډیا میوزیک میچ راشي نو هغه ته خلک دومره زیات کړه هغه چې کله په ګراوند کې میچ نو هغه یو میاشت مخکې هغه بوتي هغه تقریبا ټول ګراوند ټول بوکشي مطلب لکه هغه دومره کریزي دا غیر د میچ کتل لپاره ټول دنیا او هغه تاسو وګورئ دا دی ویورز وګورئ دا بیا هغه پین فالوینګ وګورئ نو دا ډېر خو جو جذبات یې هر یو کس هغه څنګه سی او ډېر خو سی دی شو کړه تاسو پاکستان میچ نو وګورئ پاکستان او انډیا وګورئ هغه ټول د ایشیا نه خو دا ټول د سمرا نور ملکونه نه وو پیو ما خپل راي پېښ کړی دی نه یو ډېر هم سیریز او یو ډېر خلک میچ نو شو کړه تاسو وګورئ نو لکه سمرا جذبات د ټول ورلد کې هایلایټ شو کنه نو لکه دې سره دا کرکټ شه ډېر پروموټ کیږي ډېر پروموټ ویورز یو کیږي
د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ د نننۍ کیدونکې پایلوبې په اړه مو د پاکستان ټیم لیول لوبغاړي عمران جونیئر سره د اسرا عالم مومند مرکه اوریده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د افغانستان د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وای په سل جریب ازمکه د کبانو د روزنې څلور دیرش فارمونه او بخې شپږ دیرش فارمونه جوړ کړی دي دا چارواکي اټکل کوي چې سکل ول د فارمونو 2.5 ټن کبان بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي دوی په خبره په دې فارمونو کې 15 ډول کبان روزل کیږي او لسګونو کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې
د ننګرهار کانال ریسرچ چې په زرګونو جری بزم کوي د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړ دي ترسنګي سکل د سمرخېلو په سیمه کې په سل جری بزمکه د کبانو د روزنې پارمونه هم جوړ کړی دي د دې ریاست مسولین وایي چې سکل بل دې پارمونه 2.5 ټن غوخین کبان بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړی د ننګرهار وادي کرنیز شرکت رئیس مولوی غلام رحمان کاظم وایي پر دولتي پارمونو سربیره خصوصي شرکتونو سره هم د کبانو د روزنې قراردادونه کړی دي
سره په دې فروجه کې تقریبا 15 قسمه بیان دي د دې لپاره چې د هیوادوالو ضرورت پوره شي په همدې فکر او سوچ باندې موږ سره شخصي شرکتونو سره هم د میانو د فروجو لپاره قرارداتونه کړي د کانال په ځمکو کې چې د اغې نه دوه ځای چې یو د اډې مربوط د سمرخېلو زمونږ د فروجې سره لږ په فاصله کې یو کس سره قرارداد شوی دی چې هغه تقریبا کار تمام دی او میانې خپلو په ډنډونو کې اچولي دي او روزنه روانه ده همدارنګه پارمچار کې مو یو اندازه ځمکه توضیح کړې ده او ډنډونو توضیح کړې د میان لپاره چې هغه هم تقریبا اوس کار ته تیار دي
په دې پارومونو کې 15 ډول کبان روزل کیږي د حضرت بلال پنوم د کبانو د پارومونو یو تن مسول وای چې دوی د کبانو هغه نسلونه دلته روزي چې سول لسیزی وړاندې روسانو د نغلو او ډورنټي برېښنا بندونو کې روزل.
په یو نسل باندې چې مونږ فل حال کار کړی دی پروس کال امام العالم کار کړی دی د کامن کارپ میان دی چې پخوا دغه د نغلو بند د قرغې بند او د درونټي بند جوړ شوی و د روسانو راوړ او دلته په درونټي بند کې روزل او د چین هیواد د خانه د دې تولیدي کارخانه و چې هلته دی د نسل اغسته اوس ماغه نو نسل مونږ دلته راوړې تولید هم ته کړې او ماشالله داغه نسبتا د نور هیوادونو میانو نه دا ډیر پرمختګ هم کړی دی.
د کبانو د روزنې لپاره یو شمیر مسلکي کسان هم په دندو ګمارل شوي دي. د کانال ریاست د پارومونو مسول ډاکټر سیداجان وایي دوی د کبانو د امراضو د مخنیوي لپاره ټول تدابیر په پام کې نیولې دي.
زیاتره دغه په کبانو کې امراض ډېر کم پیدا کیږي، بکتری ناروغ پکې کم پیدا کیږي چې په زیات اندازه باندې میان تلف کا. نو موږ دې لپاره تدابیر لرو چې نه ورته استعمالو ورته پټاس ورته استعمالو ورته دوا ورته استعمالو او انشاءالله د نو سپور له دې مرض نه راغلی چې په زیات اندازه باندې میان تلف.
د کبانو په دې فارم کې په لزګونو کسانو ته د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. د خالق په نوم یو تن کاریګر وایي
فعلاً چې دا یو من غنم راکې روزمز په حساب او دلته چې موږ سره دی تقریبا شپاړس نفر کار کوونکي موږ سره کار کوي او موږ د خپل کار نه ډیر راضي یو او له خپل مشرانو څخه منندوی چې موږ ته دغه پروژه فعاله کړې ده.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي که په ټول هیواد کې د وښینو کبانو د روزنې لپاره دې ته ورته پارمونه جوړ شي یو لور ته به خلکو ته د کار زمینه برابره شي او بل لور ته بل غونډیو هیوادونو د کبانو په واردولو کې هم پام وړ کمواله راشي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو، استنبول د ترکیه داسې یو ښار دی چې د لیدو لپاره هر کال په میلیونونو سیلانیان ورځي. دا ښار یو وخت د بازنطین امپراتورۍ پلازمینه و چې په 1453 زیږدیز کال کې د سلطان محمد ثانی په مشرۍ عثمانیانو نیولی و. دلته د بازنطین او عثمانیانو د امپراتورۍ پر مهال جوړې شوې ودانۍ نن هم ولاړې دي. په دې کې یو هم سرپوخ بازار دی چې په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ترکی د تاریخ شار استنبول په زړه کې جوړ د دې بازار ځانګړتیا دا ده چې دا د نړۍ یو تر ټولو زوړ او لوی سرپوش یا بند بازار دی. کله چې په 1453 کال کې د عثمانیانو په واکمنۍ کې سلطان محمد ثانی د بیزانس امپراتوري څخه د هغه وخت قسطنطنیه او نننۍ استنبول ونیوي، نو محمد ثانی د دې بازار د جوړېدو حکم ورکړی. خو د جوړېدو د کال پاړه دوی نیټه ورکول کیږي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې په 1445 کې ورباندې کار پیل او په 1460 کې مکمل شو. خو د دې بازار پر ویب سایټ د جوړېدو کال 1460 یاد شوی دی. دکاندار ارین اونر د بازار پاړه مشال لیډو ته وویل
زوړ بازار ډیر لوی دی، ډیر پخوانی تاریخ لري، دا تر 1500 کال زیات زوړ دی. دیکھیے چلو ذرا دکان میں
په چلور نیم زره مربع میټر جوړ بازار 15 کوڅې او د ورننوتو 14 دروازې لري او چې څوک هم په لومړي ځل ورسي نو شایي پکې ورکسي. د یو اټکل لمخې دلته هر ورځ له 2.5 ځخه تر 400,000 پورې کسان ورځي چې زیاتره پکې سیلانیان وي. په بازار کې د دکان په پیسو اخیستل بيخي ګران دی او آن د وړو کې دکان کرایه کول د دکاندارانو په وینا له $2,000 میاشتنی کرایه ځخه پیل شي. ارین اونر هر میاشت خپل وړو کې دکان $2,000 کرایه ورکوي.
دلته تاسو ډول ډول شیان موندلی شئ لکه جامې، سره زر، ګاڼې، غالۍ او خاورین لوښي.
کارپټ
سرپوش بازار د ترکانو لپاره یوازې تجارتي مرکز نه بلکې د عثمانانو د امپراتوري له سمبلونو څخه یو دی، نو ځکه چې کله هم د تاریخ په اوږدو کې سیلابونو او زلزلو بازار زیانمن کړی نو د وخت حکومتونو ژر تر ژره رغولې دي.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخیستل شي. سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر 7:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.